אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې به د رایو محلي مرکزونه د اول پړاونه زیات شي. په اوکراین کې نن د جمهوریت ریاست انتخابات کیږي او پاپ فرانسیس ویلی دی چې د اسرائیل او فلسطینیانو د شخړې د حل لپاره باید جرأتمندانه ګامونه واخیستل شي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د خزو د سیاسي مشارکت د لید جمهوریت ریاست د دواړو مخکخو کاندیدانو نه غوښتي دي چې خزو ته په سیاسي چارو کې د نارینه و سره مساوي ونډور کی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویلي دي چې په 15 ولایتونو کې موزیمونه جوړوي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او جعفر هانسب د دې ساعت خبرونه وایو.
سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو په ورځ به په ټول هیواد کې د رایه اچونې مرکزونه موجود وي. د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی خبریالانو ته وویل د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د محلونو د کموالي له کبله شکایتونه موجود و، نو ځکه یې اوس دغه پریکړه کړې ده. ښاغلي نورستانی ویل دغه کمیسیون څه باندې 15,300 کارکوونکي چې په اول پړاو کې د انتخاباتي اصولو سرغړونه کړې وه په تور لیست کې شامل کړي چې په دویم پړاو ټاکنو کې به کار نه ورکول کیږي.
د انتخاباتو د ټاکنې د ورځې کارمندان دي او د لوړ پولو ولایتي امیرونو پیسې کې هم زموږ بررسي جریان لري. تاسو پوهیږئ چې یو خانه موږ د انتخابات لپاره آمادګي نیسو او دومره فرصت نه لرو چې دې مسلې هم داسې جدي هغه بررسي وکړو. انشاءالله بررسی جیران لري که چیرې که څوک لوړ پوړي چارواکي هم په دې کې دخیل وي د هغوی پیسې کې به هم تصمیم نیول کیږي.
ښاغلي نورستانی هم دغه راز وویل د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو لپاره یې 25,000 ناظرینو او څارونکو ته کارتونه ویشلي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. بل پلاو د افغانستان کابینې د امریکا له لوري د افغانانو د تلیفوني مکالمو اوریدل د افغانستان د ولس په بشري حقوقو او ملي حاکمیت تیری بلل دی. د افغانستان د مخابراتو وزیر نن د کابینې غونډې ته د هغو رپورټونو په باره کې معلومات ورکړل چې وایي امریکایي قواوو د افغانانو تلیفوني خبرو ته غوږ نیولی دی. د مخابراتو وزیر ویل دغه مکالمې د برتانوي او امریکایي قواوو د هغو ماشینونو په وسیله اوریدل شوې دي چې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره نصب شوې دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت کابینې د کورنیو چارو او د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارتونو ته ویلي دي چې دغه دستګاوی بند کړي. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست د تروریستانو یوه 15 کسیزه ډله نیولې ده. د ملي ریاست امنیت خبر ورکړی دی چې دغه 15 کسیزه ډله د هرات د ولایت د شینډن د ولسوالۍ د بخت آباد په سیمه کې نیولې ده. همداشان بل خبر دی چې د بدخشان چارواکو ویلي دي چې د هغو 28 افغانو پولیسانو زیاتره بیرته خوشي شوي دي چې طالبانو د یمګان په ولسوالۍ کې نیولي وو.
په پاکستان کې چارواکي وایي وسلوالو د هیواد په جنوب لویدیځه سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې برید کړی، شپږ پولیسي وژلي او درې نورې ژوبل کړي دي. لوړ پوړي چارواکي بیروز خان ویل برید د یکشنبې په ورځ د بلوچستان د ایالت د خوزاد د ولسوالۍ د واد په سیمه کې وشو چې د یاغیانو بلل کیږي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت هیڅ یوې ډلې نه دی اخیستی، خو په ملتپالو بلوڅو ډلو ځکه شک کیږي چې هغوی تر دې دمخه هم دا ډول بریدونه کړي وو.
د پاکستان صدراعظم به د هند د منتخب صدراعظم نریندر مودي د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د هند صدراعظم نه تاخ کړې ده. دی وایي دا به د دې دوه اتومي طاقت لرونکو رقیبو هیوادونو ترمنځ لومړی د غسی او سفر وي. د پاکستان او هند اړیکې د ډیر وخت راهیسې خړپړې دي او په 1947 کال کې د خپلواکۍ راهیسې د کشمیر د مالکیت په سر درې ځلې په خپلو کې جګړه کړې ده. دغه پریکړه په آینده کې د دوی ترمنځ د روابطو د ښه کېدو یوه علامه ګڼل کېدلی شي.
په یوکرين کې نن په داسې حال کې د انتخاباتو مرکزونه پرانیستل کیږي چې په ختیځه خوا کې چې خلک عموما روسي ژبې دي او د روسي سره د کریمیا د یوځای کېدو له کبله د تشدد سیوری خپور شوی دی. د یوکرين د انتخاباتو څارونکي وایي احتمال لري د روسي طرفدار وسلوال بلتون غوښتونکي سره د دې چې د کیف چارواکو د پراخ ګډون غږ کړی په ختیځو ولسوالیو کې د نوي جمهور رئیس د انتخاب لپاره په دریو کې دوه برخې رایه اچوونکي د رایه ورکولو نه منع کړي. تر اوسه د نښتو کوم راپور نه دی ورکول شوی، خو د یوکرین په ختیځ کې د رایه اچونه روانه ده. له څو هفتو راهیسې د روسي طرفدارو وسلوالو بلتون غوښتونکو په ختیځ یوکرین کې لس ښارونه قبضه کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د مصر موقت جمهور رئیس نن د مصر په ولس باندې غږ کړی دی چې په دې اونۍ کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رای واچوي او وایي دغه رای به د ملک آینده سرنوشت وټاکي. عدلی منصور هم دغه راست په بیانیه کې چې په تلویزیون کې خبره شوه مصریانو ته ډاډ ورکړ چې د هغه د خپل دفتر په شمول به د ملک مؤسسات د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې پر رایه اچونو کې لاس ونه وهي. د مصر په خوانی لوی درسیز عبدالفتاح السیسی د ګټلو چانس ډیر دی. د هغه یوازنی رقیب سیاستمدار حمدین صباحی دی چې په 2012 کال کې په عمومي انتخاباتو کې دریم نمبر راغلی و.
پاپ فرانسیس منځنی ختیځ ته د خپل سفر په دریمه ورځ په سیمه کې د سولې غږ وکړ. فرانسیس د یکشنبه په ورځ په بیت المقدس کې وینا وکړه او ویل اوس د دې وخت دی چې هر یو همت وکړي او د دې بحران د ختمولو لپاره چې ډیر ژور ټپونه لري او رغېدلې ستونزمن دي لارې چارې ولټوي. د فرانسیس دا سفر د فلسطینیانو د دې ارمان سره چې د خپل دولت خاوندان شي یو سمبولیک رابطه ګڼل کیږي. پاپ د پاک سند او د فلسطینیانو ترمنځ خرابته چې د فلسطینیانو دولت وباله وستایو. د نړۍ د 1.3 میلیارد رومن کاتولیکانو د رهبر نن د فلسطینیانو له جمهور رئیس محمود عباس سره هم وکتل. خاغلی عباس ویل پاپ ته ویل اسرائیل عیسویان او مسلمانان مجبوروي چې له بیت المقدس نه ووزي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د عراق په شمالي سیمه کې چارواکي وایي یو موټر بم سیخ د شرابو په یو دوکان ورغلی دی. یو لس کسه په چاودنه کې وژل شوي دي او لس دولس نور زخمي شوي دي. دغه چارواکي وایي دا چاودنه نن د کرکوک په ښار کې د واسیتي په گاوند کې شوې ده. کرکوک د بغداد د شمال نه 270 کیلومتره لرې دی. جګړه ماران عموما په شرابخانو، فاحشهخانو او د شرابو په دوکانونو باندې ځکه حمله کوي چې غواړي په عراق کې سوچه اسلامي قانون جاري کاندي. دغه حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د شیعهګانو په رهبرۍ حکومت د فرقوي جګړو مخه ونیسي. په 2008 او 2009 کال کې د امریکا په سرکردګۍ د عراق د اشغال راهیسې چې دیکتاتور صدام حسین په کې له قدرت نه وغورځول شو دغه جګړې زیاتې شوې دي.
د الشباب جګړه مارو د سومالی د پارلمان په ودانۍ برید کړی، لک تر لګه اته کسه وژلې دي. د پولیسو ویان امریکا غږ ته ویلي د سومالی د قواوو او د نړیوالې سوله سات د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو لس کسه پرون د شنبه په ورځ په موګادیشو کې د پارلمان په ودانۍ باندې په حمله کې وژل شول. د ویل د پارلمان د څلورو وکیلانو په شمول د امنیتي ځواکونو سوار لستانه په دې حمله کې ژوبل شوي. د پارلمان د ولسي جرګې د دفاعي کمیټې رئیس حسین عرب ایسی ویل د حملې نه مخکې د سومالی داخلي امنیتي کمیټې خبرداري ورکړی وو او امنیت د ټینګېدو غوښتنه کړې وه، خو داسې ښکاري چې د دې رپورټ پروا نه ده ساتل شوې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو په ورځ به په ټول ملک کې 3.5 زره محلي مرکزونه موجود وي. د انتخاباتو د کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی خبریالانو ته ویلي دي چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د محلونو د کموالي له کبله شکایتونه موجود وو، نو ځکه پریکړه شوې ده چې د دویم پړاو انتخاباتو محلي مرکزونه زیات شي. احمد یوسف نورستانی وایي دغه کمیسون 15,318 کارکوونکي چې په اول پړاو کې د انتخاباتي اصولو نه سرغړونې کړې وي په تور لیست کې شامل کړي دي چې په دویم پړاو کې یا دویم دور کې کارونو ته نه ګمارل کیږي. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د سپورت په خبرونو کې نن د فوتبال او کرکټ خبرونه لرو. مته ولا عبد صاحب موږ ته معلومات راکړي چې په دې برخه کې تازه خبرې سي دی ابا جان.
تازه خبرونه خو دی ابا جان دا دی چې د فوتبال هغه لوبغاړي چې وړ مورز پیښه شوه د سړک په مالدیف کې د لوبې نه پس دوی روانو بیرته هوټل ته موټر ټکر شوی و.
ښه
زخمیانو پکې نو خوشبختانه هغه ټول روغ رمټ دي. اوس د ستیج کې موږ معلومات واخیستل چې هغوی تقریبا بیرته خپل فعالیت شروع کړی دی. ځینې پکې داسې دي چې کېدای شي په هغه میچ یا لوبه چې روانه ده مهمه په ویشتم باندې د فلسطین سره په سیمی فاینل کې هکې ونه لوبیږي. خو دا دی چې خپله ښه دي او کوشش به دا کوي چې کم کم کولی شي لوبه وکړي. هغه لوبه وکړي او چې کم نور نه دي نه شي کولی هغوی به استراحت وکړي د فاینل دپاره یا د آینده دپاره. خو غیر د تشویش خبره نشته د لوبغاړو د صحت.
یعنی دا څوک لوبه کې برخه نشي اخیستی نور کسان شته چې د هغوی
ټیم شته په یواز لوبو کې دوه لوبغاړي هلته موجود دي چې هغوی د یولس پوره کې لوبه وکړي. دا د کرکټ د فوټبال باره کې خبر چې افغانستان د سیمی فاینل کې په ویشتمه نیټه باندې د فلسطین سره لوبه کوي چیلنج کپ مالدیف کې. په کابل کې نن د بابای ملت په نوم باندې ایلیټ جام د یوردنیو کرکټ سیالیو سلسله شروع شوه چې دا د راشد بابا په نوم باندې دا ایلیټ جام نومول شوی دی او شاهزاده میرویس راغلی او پرانسته کړې ده. دا لوبه نن پیل شوې چې اوله لوبه د کابل او د ننګرهار ترمنځ وه او لوبه کابل وګټله. نو دا دولس ټیمونه دي چې مختلف ولایتونو په نمایندګۍ لوبه کوي او دا اوسن په داخل کې د کرکټ د ودې لپاره یو ښه ګام د کرکټ بورډ لخوا نه چلول شوی چې نړیوال لوبې خو کوو چې افغانستان کې هم ولایتونو کې کرکټ عام شي. دا د کرکټ او د فوټبال دوه خبرونه. ډېره
زیاته مننه بجانا مخې
ته ښه. تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو ریدونکو تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو په ورځ به په ټول ملک کې 3.5 زره محلي مرکزونه موجود وي. دواړو کاندیدانو د خپلواک کمیسون غوښتي دي چې د 10 زره نه زیات کارتونه دوی ته ورکړي چې دوی سارونکي ولري. خو اوس په کابل کې د رحیم ګل سروان صاحب سره غږیږو چې انتخاباتي مبارزه خو شروع شوې ده. خو غواړو پوه شو چې دغو دوه کاندیدانو غونډې کړي یا نه دي کړي، که غونډې کړي دي دوی کومه تازه خبره کړې ده یا نه. نو رحیم ګل سروان صاحب غږاوري.
مننه د نن ورځې لوی خبر د ډاکټر اشرف غنی احمدزي ترمنځ او دا د ډاکټر اشرف غنی احمدزي او د احمدزي مسعود ترمنځ د یو تړون لاسلیک کولو. ډاکټر اشرف غنی احمدزي په دوم پړاو ټاکنو کې یو له هغو کاندیدانو دی چې د ډاکټر عبدالله عبدالله او د دې ترمنځ به د ولسمشرۍ لپاره سیالي کېږي. دا چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي په ټیم کې تر ډېره پورې د سیاسي شنونکو په وینا نیوکه تر دې وه چې تاجکانو ته یا برخه نه ده ورکړل شوې او د ده لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې ازبک دی او دوهم مرستیال سرور دانش هزاره دی دوی ته ونډه ورکړل شوې او د دې تر څنګ د تاجک سیټ نه لري. نو نن یې له احمدزي مسعود سره یو تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون په اساس باندې که چیرې ډاکټر اشرف غنی احمدزی په انتخاباتو کې واک ته ورسیږي نو د یو تقنیني فرمان په اساس به احمدزی مسعود د حکومت اجرایوي رئیس وي. د اجرایوي رئیس پوسټ به هغه ته د تقنیني فرمان په اساس باندې جوړوي او واکونه او صلاحیتونه به لري، سره مشورې به ورسره کېږي او د جمهور رئیس د دوو مرستیالانو تر څنګ به څلورم کس احمدزی مسعود په مهمو پریکړو سره مشورو لویو ګمارونو په دوی کې ونډه لري او واک به لري. د دې تر څنګ به د اقتصادي کمیټې چې هغه د وزیرانو د شورا د اقتصادي وزیرانو کمیټه به وي د هغې مشري هم کوي. نو ډاکټر اشرف غنی احمدزی نن اویل چې دا د هغه ټیم له مثلث نه مربع شکل ته واوښته. احمدزی مسعود تېره ورځ خپل ملاتړ له ډاکټر اشرف غنی احمدزی نه څرګند کړی او د دې تر څنګ احمدزی مسعود وویل چې دغه پریکړې د ملي یووالي پر اساس باندې کړې ده.
ښه، ډېره مننه. او د ډاکټر صاحب عبدالله غړو خو غونډه نه ده کړې، خپله د خوسنې دی ویلي.
نن ډاکټر عبدالله هم مختلفې البته ناسی درلودلی دفتر کی او د دې ترڅنګ تقریز کمپاینی فعالیتونه درلودل په ټول البته په جنو ولایتونو کې او تاسو کوم لوی غونډه چې پرونی د پکتیا په ولایت کې درلوده نه درلوده.
یوه بل خبره رحیم ګل سروان صاحب هغه دا چې د فیفا چې کوم شکایتونه کړي دي د دوه کاندیدانو دې باره کې څه توضیحات ورکړي دي څه پیشنهادونه کړي دي یا نه؟
فیفا د لومړیو ټاکنو په تړاو باندې هغه ستونزې چې موجودې وي د هغو ستونزو یادونه یې وکړله او په دوهم پړاو کې د هغوی د حل غوښتنې وکړله. دوی معمولا کله چې د ټاکنو نه څارنه وکړي بیا وروسته دوی خپل راپور ورکوي. نن دواړو کاندیدانو د فیفا د پریکړو پر اساس یې د راپور په تړاو باندې څه نه دي ویلي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی د فیفا د دې ادعا په بنسټ باندې چې ګواکې دوی ته په نظارت کې سمه ونډه نه ده ورکړل شوې وویل چې د ټاکنو کمیشن مکلف دی او دا هېڅ داسې څه نه ویني چې فیفا ته د نظارت په تړاو باندې ونډه نه وي ورکړل شوې. فیفا ویلي وو چې د ټاکنو په ورځ په لومړیو ساعتونو کې د دوی د ځینو نظارتي ټیمونو ته ځای نه دی ورکړل شوی. البته بل خبر دا دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن وویل چې 3500 نوي محلونه چې د دالو په دوام پر او ټاکنو کې زیاتوي په خوښته شکایت چې محلونه کم دي او خلک نشي کولای چې رای ورکړي، نو په دې خاطر دوی دغه نوي محلونه چې 3500 محلونه کېږي د اضافه کړي چې په ټول هیواد کې به 23,312 محلونه به وي او په دغو محلونو کې به خلک د دوهم پر او ټاکنو کې رای ورکوي.
ډېره زیاته مننه رحیم ګل سروان صاحب، کور مو ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په پارلمان کې د ښځو د سیاسي مشارکت دلې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو نه غوښتي دي چې هر یو چې قدرت رسیږي باید ښځو ته په سیاسي کارونو کې پراخه ونډه ورکړي او د نارینه وو سره برابر حقوق ورته ورکړي. بهر صابر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
کاکاس د ښځو د سیاسي مشارکت د پیاوړتیا پارلماني ډله ده چې نوې رامنځته شوې. دغه ډله د ولسمشرۍ له دوو نوماندانو نه غواړي د بری په صورت کې دی په سیاسي قدرت کې ښځو ته له نارینه وو سره برابر ونډه ورکړي. د ښځو د سیاسي مشارکت د پیاوړتیا ډلې مشره فوزیه کوفی وایي په دغه ډله کې د افغان پارلمان او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو د سیاسي برخو نه نږدې 2 ښځې راغونډې شوې دي. فوزیه کوفی پر دواړه نوماندانو نیوکه لري چې د ښځو لپاره یې پروګرامونه او طرحې یوازې او یوازې کمپاینی بڼه لري چې د بری په صورت کې بیا هر څه تیر په هیر شي.
بعضی هاشون موضعشون در قبال زنا یا پروگرامشون در قبال زنا مشخص نیست و بعضی هایی هم که پروگرام های دارن
زینه د خزل لپاره زنگری پروگرامونه و زنگری دریز نلری او زینه نوری چی بیا لری هغه کمپاینی پروگرامونه دی چه در تاکنو در پای ترسیدو سرسم هر سهیر شی. موږ د تیرو ټاکنو شاهدان یو چې ښځو په ټاکنو کې په خپل پراخ ګډون سره ټاکنو ته مشروعیت وباخه، خو کله چې نومان بریالی شي نو بیا سیاست د ښځو لپاره تر پروګرامونو لومړیتوب پیدا کوي.
سیاست یک ګام جلوتر از برنامه های بر زنان.
دغه ډله د ولسمشرۍ راتلونکو نوماندانو ته یو لسمادیزه طرحه وړاندې کوي چې په سیاسي چارو کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره پر شایسته سالارۍ ولاړه مساوي برخه یې په سر کې پرته ده. د دغې ډلې وایانده زکیه سنگین د خپلې ډلې د وړاندیزونو په اړوند وایي
اعمال حاکمیت قانون برای پایان دادن به فرهنگ مافیت ناقضین حقوق بشر و به ویژه حقوق زن.
راتلونکی ولسمشر باید د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو تر پښو لاندې کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره د معافیت فرهنګ له منځه یوسي او د قانون حاکمیت د پلي کړي. سوداګر او صنعتکار او ښځو ته د تولید لپاره ځانګړي امتیازات ورکړ شي، هغوی ته د ملي او نړیواله کچه د شبکو د جوړولو اسانتیا ورپلاس شي.
تیم ملي و بین المللي برای زنان.
د ښځو د سیاسي مشارکت د پیاوړتیا ډله همداراس په دولتي ادارو کې د ښځو د جنسي آزارولو لپاره مبارزه، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون په اړوند راتلونکي حکومت لازمه توجه او په قضایي قوې کې د ښځو پراخ ګډون په تیره بیا د ستر محکمې پالي شورا کې لږ تر لږه د یوې ښځې منصوبول هم غواړي. د یادې ډلې مشره فوزیه کوفی ګواښ کوي چې که نوماندان د بری په صورت کې د ښځو غوښتنو ته پام ونه کړي نو دوی به ترېنه خپل ملاتړ وستنوي. هغه وایي داسې مدني لارې شته چې موږ له دوی نه خپل ملاتړ وستنوو. همدارنګه چې زموږ په ډله کې د دغو دواړو نوماندانو پلویان شته او ترنه ملاتړ کوو. نو که دوی سبا ورځ په ولسی جرګه کې د پارلمان د غړو مشروع غوښتنو ته پام ونکړي، نو زمونږ ډله به ترنه خپل ملاتړ بیرته واخلي او د دوی په اپوزیسیون ډله کې به ودرېږي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د هیواد په 15 ولایتونو کې نوي موزیمونه جوړوي. دغه وزارت وایي چې د نوو موزیمونو د جوړولو هدف د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنه او ځوان نسل ته د تیر تاریخ په باره کې معلومات ورکول دي. جعفر خان د ملي موزیم د مشر عمران خان مسعودي سره مرکه کړې او د مرکې په سر کې په دې حق لا ترینه پوښتنې کړې دي.
ملي موزیم د نوې ودانۍ تر څنګ په ځینو نورو ولایتو کې هم ولایتي موزیمونه جوړ کړي چې هغه جملې نه یو د بامیانو په ولایت کې ده چې د خوښۍ ځای ده چې څو میاشتې مخکې یو تفاهم لیک د اطلاعات کلتور وزارت او د جنوبي کوریا تر سفارت تر منځ لاسلیک شو چې هغه و د بامیان د موزیم د پاره 15.4 میلیونه ډالره ان شاء الله په نظر کې نیول شي وي چې هغه به د بامیان ولایتي موزیم جوړ شي. همدارنګه د لوګر په ولایت کې د مس عینات د ساحې د پاره یو ساحوي موزیم په پام کې نیول شوی ده. په خوست کې هم او په بلخ ولایت کې هم د ولایتي موزیمونه جوړ شي. په کاپیسا ولایت کې او داسې په نورو ولایتو کې هم د خوښۍ ځایه ده چې ځمکه لرو ورته، اما په مالي لحاظ دغه د دوس هیوادو حمایې ته ضرورت شته.
تر دې دمه یوازې د بامیان په ولایت کې د موزیم د جوړولو په برخه کې تاسو ویل چې جنوبي کوریا مرسته کړې ده، مرستې ژمنه کړې ده. په دغه نورو ولایتونو کې چې تاسو یاد کړل، په دوی کې د موزیمونو د جوړولو په برخه کې دروسه کم هیوات یا کم مرستندوی ټولنې د مرستې ژمنه نه ده کړې تروسه تاسو سره؟
نه، داسې مشخص هیوات تروسه داسې ملاتړ نه ده کړی د دغه پروژه. نه امید ده چې په راتلونکي کې دوی هیوادونه دغه عالي مفکوره حمایت کړي او زه فکر کوم ډېر اړینه ده چې بعد ولایتي موزیمونه جوړ شي څو ته وکولای شو د لرغونی تاریخ د افغانستان چې اوس څه ناڅه د مشکلات سره ورسره مخامخ یو، هغه دا په خپل سر کیندنې په ځینو ځایو کې چې هم نشته، که موږ ځوان نسل پوه شي دا به د دې په ساتنه کې به ډېر مهم رول ولوبوي.
دسې اټکل مو کړی چې په دغه 45 ولایتونو کې چې تاسو یاد کړل موزیمونه جوړوي، څومره ټول ټال لګښت به راځي پی؟
ولا دا څه خل خو ډیر مشکل ده. کله چې یو موزیم نقشه جوړ شي، نقشه د روی بیا کېدای شي چې په تخمینی ډول سره پیشبینی وکړي څومره لګښت باندې راځي. تر اوسه متاسفانه دغه کار نه ده شوی.
او دغه ولایتونه مو د کومو معیارونو لمخې وټاکل چې په پلان مو ورته جوړ کړی دی چې په دغه ولایتونو کې موزیمونه جوړ کړو؟
موږ خو په دغه ولایتو کې چې زیاتره لرغوني آثار او لرغوني ساحې موجودي په پلان کې لرو. خوشبختانه په هرات کې ولایتي موزیم لرو، خو غزنی کې هم موزیم افتتاح شو، ورهرنګه په قندهار کې هم یو کوچنی موزیم هلته لرو. په خوست کې هم زه ډېر خوشحاله یم چې په خوست کې ځمکه لرو. سبا ته به انشاءالله د هغه دیوال د احاطې کار شروع شي.
او دغه د بامیانو موزیم په خوست کې تاسو ویل چې د هاتی دیوال سبا ته وای جوړوي کار پر شروع کوي. کارکونکي او انجینران افغانان دي که له بهر نه مو راغوښتي دي؟
د بامیانو هغه خوبه معلومه نه ده تر اوسه پورې. امید ده چې نقشې د کوریا دو سیوات په همکارۍ سره جوړ شي او دا به بیا رقابت باندې اچول کېږي. هغه ساختمانی کمپنۍ به معلوم شي چې کوم واد د کومه کمپنۍ دا په رقابتي شکل سره دا وړي. اما د خوست ولایت یقینا چې خارجي موسسه ده او کارکوونکي به افغانان وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې ستاسو لپاره ستاسو د غوښتنو سره سم پروګرامونه برابروي. کولی شئ خپل نظریات زمونږ په فیسبوک کې ولیکئ. تازه خبر دی چې د کونړ د امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل ویل دی چې د پور غاړه نه په کونړ کې راکټونه لګیدلې دي. همدا اوس دستي د قومندان صاحب عبدالحبیب سید خیل سره غږیږو. سید خیل صاحب ستړی مشي که مهرباني وکړئ معلومات ورکړئ اورېدونکو ته چې د راکټونه ویل کېږي چې د پور غاړې په کونړ کې لګېدلې دي، څو راکټونه دي او معلومه ده چې څه تلفات یا زیان رسولی یا نه؟
بسیار تشکر از شما. امروز از ساعت 6:45 دقیقه امروز الى ساعت 7:15 دقیقه تقریبا 227 ارمی توپای دورمنزل نظامی های پاکستان با مال قریجات سلو، سرگی، مولا، مربوط ولسوالی شیگل و قریجات بند خار اوال گوریگا، میخه مربوط ولسوالی دانگام که در نزدیکی خط دیوره قرار دارن برای مردم مظلوم و بیچاره و مسلمان انداخت نمودن که یکی در جنگل ها اونهای مردم خسرامن شده تا فعلا لطف پروردگار تلفات انسانی نداشته و یکی در مردم که در خروجستان دیورن بودن این مردم معاجر شده در امن آمدن. ما خواهم قطع عاجل فوری انداخت های نظامی های پاکستان بالای مردم مسلمان و مظلوم بیدفاع می باشیم و محکوم میکنیم که خلاف نرما و قوانین بین المللی می باشد.
او بخی قومندان صاحب زیو بل سوال لرم، هغه دا چې مخکې رپورټونو کې داسې معلومات ورکړ شوی دي، موږ ته هم دا رپورټونه رسیدلي نشر کړی مو دي چې ویل شوی دي چې د پاکستان نه چې څوک راغلي دي کونړ کې دغه منطقو کې ځایونو کې پراته دي، دوی دلته دیره شوی دي، دلته چاته خو څه تلفات نه دي رسیدلي؟
برای ما صرف همین راپور انداختا را میتن تلفات حتما تلفات داره و بسیار زیاد روز شدید انداخت است فعلا که تا این حال هم دوام داره، نمیتونیم که تا صبح چقدره. ما خواهان قطع فوری ازی هستیم.
بله قومندان صاحب، دغه رپورټونه د سند چنن یا پرون راغلی وی، همیشه دغه سی رپورټونه راځي او د افغانستان حکومت خپل اعتراضونه کړی دي، دلته مقامات ویلي دي چې موږ د دې مخنیسو، د مخنیوي لپاره څه اقدامات کیږي د امنیتي قواو لخوا، د افغانستان د امنیتي قواو لخوا، بیا په تیر کونړ کې د کونړ د مقامات لخوا؟
بسیار تشکر از شما. ما همیشه پیشنهاد کردیم بسه جانبه که وجود داره در ترخم به خاطر قطع فوری انداختان و پیشنهاد خودم میشه کدیم و ما آمادگی داشتیم چند دفعه که باید انداخت کنیم، اما اون طرف قطع دیورن هم مردم مسلمان، مردم که در اونجا قرار دارن خدای نخواسته بر از اون آسیب برسد، ما از انداختان خود پیشنهاد کردیم که خلاف قوانین بین المللی است. اگر اون انداخت میکنه چی میکنه که ما انداخت میکنیم؟ بنابراین ما خواستیم که از طریق مفاهمه و مذاکره این موضوع حل شود.
یعنی تر اوسه پورې د اساس خبره چې د مذاکرو لارې دي دا مسله حل شي نه ده حل شوی نو ادامه لري؟ بله
موضوع
حل نشده، ادامه کاره و شریطه شده. امید ده چې اساس د مذاکرو پیشنهاد نتیجه ورکی. کور مودان د کونړ د امنیه قمدان عبدالحبیب سید خیل صاحب په مخام. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې به په ټول ملک کې 3,500 محلي نوي مرکزونه موجود وي. د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی خبریالانو ته ویلي دي چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د محلونو د کموالي له کبله شکایتونه موجود و، نو ځکه پرېکړه شوې ده چې په دویم پړاو کې دغه مرکزونه زیات شي. بل پلو د افغانستان کابینې د امریکا له لورې د افغانانو د تلیفوني مکالمو اوریدل د افغانستان د ولس بشري حقوقو او ملي حاکمیت باندې تیری بللی دی. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست د تروریستانو یوه 15 کسیزه ډله نیولې ده او ویلي دي چې دغه کسانې د هرات د ولایت د شینډن د ولسوالۍ د بخت آباد په سیمه کې نیولې دي. په پاکستان کې چارواکي وایي چې وسلوالو سړیو د ملک په جنوب لویدیځه سیمه کې د پولیسو په تاڼۍ باندې په برید کې 6 کسه پولیسان وژلي او 3 کسه یې زخمي کړي دي. د پاکستان صدر اعظم به د هند منتخب صدر اعظم نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه خبره د هند د صدر اعظم نطاق کړې ده. دوی ویلي دي چې دا به د دې دوه اتومي طاقت لرونکو رقیبو هیوادونو ترمنځ لومړی دغه یو سفر وي.
د
آشنا رادیو درنو ریدونکو د افغانستان په اساسي قانون د سار کمیسون ویل دي چې د جمهوریت ریاست د فرمان لمخې د بند د زندانیانو د آزادیدو قانون شفاف او په ټولو محبوسینو باندې یو شان تطبیق شي. د خبرو اترو یا گفتشونو په پروګرام کې په همدې مسلې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. قربانه نوشابه آشنا او حفیظ آصفی صدی هر سوال چې لري وروسته خبرونه ته زنګ ووهئ. مننه چې پروګرام اوري او خپل نظر څرګندوئ.